د دېرش لیټره شراب ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوي دي. په پنجشیر ولایت کې څه د پاسه سل کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د خنج ولسوالۍ استخباراتي کارکوونکو د سنبلې د میاشتې پر 13 نیټه 119 کیلو او 1500 ګرامه چرس ونیول شي. په یو هایلاکس موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوي چې له نیولو سره سم عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. د نشه یي موادو د قاچاق په تور څه د پاسه دیرش کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالق محید ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د 22 پیښو په تړاو د یو دیرش کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل دي. پانیول شویو تورانو کسانو کې نه هوتنې غختل چې نشې مواد په خپل خېټو کې د حمید کرزی هوایي ډګر لاره له هواد څخه د باندې قاچاق کړي. او دونه وروسته په خداده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیښه کې د سرخرود ولسوالۍ پولیسو 10 کیلوګرامه چارس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهم پیخه کې پولیسو د دې ولایت په نازیان ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه تریاک ونیول شي. یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلونکي هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي نشه یي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې له فرید نوي څخه دوه کاله د احتیاط له امله موسیقي پاتې سوې وه، خو اوس روغ سوی او بیرته خپل هنري ډګر ته راستون سوی دی.
موږ د فرید نوي څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوي دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې.
د متاجنو د حقونو په اړه له حقوقي کارپو یار محمد یاری سره مرکه لرو.
لکه څنګه چې موږ د ماشومان جامع قانون لرو، د ښځې د تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د متاجنو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي.
د وحیدالله په نوم یو متاد وایي چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده، خو دی یوازې په 1 لک افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په رشوه کې ځینې ولاړې.
ما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اک نوم د خدای د غوښې بیخي لاړو، اسکلیت رانه جوړ کړی و، کډه لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نه شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورو چې د پارلمان د یو وکیل موټر ولې پولیسو نیولی دی.
ته څوک یې چې ما ته وایې دا موټر ما تلاشي کوه؟ نو ته خو به وکیل نه یې، راکته شه چې موږ موټر تلاشي کوو، کنه په زور دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دا دې تلاشي کوي.
اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دې هېواد د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په لاره کې لوی خنډ بولي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC مشر یوری فیدیدوف د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې جرمي اقتصاد او تورو پیسو سپینول د تراګرو ډلو مالي سرچینه ده. دا تراګرې ډلې د نشه یي موادو له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او له دې لارې د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. خو افغان دولت بیا وایي باید د دې خطر د مخنیوي لپاره د افغانستان پر پولو ډېر نظامي ځواکونه ځای پر ځای سي او د دې تر څنګ هوایي ډګرونه هم کنټرول سي، چې دا کار د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته امکان نه لري. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه، د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د جګړې د دوام او اقتصادي ودې د کمزورتیا لاملونه وبلل سول. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC رئیس یوری فیدیدوف چې د ویډیویي کانفرانس له لارې د غونډې ګډونوالو ته خبرې کولې وویل که څه هم افغان ځواکونه هڅه کوي چې بهر ته د سلګونو ټنه نشه یي موادو د کاچاکو او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د راتلو مخه ونیسي، خو ترهګرې ډلې له دې لارې سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي او بیا د دې پیسو په مټ جګړه کوي.
نشه یي مواد جرمي اقتصاد او د پیسو سپینول د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. د جرمونو د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې اغیز کړی. او د کارموندنې خصوصي سکتور د ودی او اوایدو د ډیروالي مخه نیولې ده. د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او ترهګرې ډلې له دې لارې څخه په کال کې سلګونه میلیونه ډالر پیدا کوي.
قسم افغان دولت او نشئی مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې په افغانستان کې د نشئی مواد او د کښت سګنې راپور نه دی اعلان کړی. خو د دې ادارې عمومي رئیس د امنیت شورا ته وویل د دوی لومړنۍ سیړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د نشئی مواد او کښت راکم شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی عادل راز د امنیت شورا غونډې ته وویل که څه هم دوی د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د خپل هیواد سرحدونه کنټرولوي، خو له نشئی موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډه نړیواله همکاري ضروری ده.
افغان حکومت د ترهګرو ډلو د نظامي فعالیتونو د کمزوري کولو لپاره له نشئی موادو څخه د دوی مالی سرچینې وچوي. دغه ډول افغان ځواکونه د نشئی موادو د نیولو ترڅنګ د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره په هوایي ډګرونو او سرحدي سیمو کې جدي کار کوي. خو نړیواله ټولنه باید د نشئی موادو موضوع ته جدي پام وکړي. د نشئی موادو غوښتنه راکمه او باید له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره یوه سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړي.
د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپو محمد عمر شیرزاد د سیمې هیوادونه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوري تورنوي. دی وایي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د رسولو لاره ده.
کوم مسولیت چې دوی ته راجع کېږي د قاچاق او د کښت د مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. افغانستان بهر ته لاره نه لري. همدغه د همسایه ملکونه دي چې د همسایه ملکونو څخه تجارت لارې د دوی سره دي. دغه کیمیاوي مواد نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر د امنیت شورا له غړو سره ژمنه وکړه چې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کالو کې په افغانستان او پاکستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د جوړولو دوه غونډې جوړې شوې، خو تر اوسه پورې کومه سیمه ییزه ستراتیژي نه ده جوړه کړې.
محمد ایاز ترنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو او جرمي اقتصاد په اړه راپور اوروه او اوس د فرید نوید په نوم د یوه سندرغاړي حال درکو. فرید نوید هغه سندرغاړی دی چې دوه کاله مخکې په نشو اخته سو، سندرې یې پرېښولې او د درملنې لپاره څو میاشتې په یو روغتیایي مرکز کې بستري وو، خو اوس روغ سوی او بیرته د پخوا په شان خپلې سندرې وایي. د دې سندرغاړي مینهوال هم خوشحاله دي چې فرید نوید نشه خوشې کړې او بیرته یې د دوی بانډارونه له خوښۍ څخه ډک کړي دي. په دې اړه به له کندهار څخه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څو کاله د مسکل مینوالو څخه لیرې وو فرید نوید اوس جوړ سوی. نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوېد او سندرې ځینې پاتې شوې. دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لوڼو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه. فرید نوید وایي چې بیرته خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي. د فرید نوید سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې دی روخصوي مینوال هم ډیر خوشحاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشحاله دي چې د خوشي سندرغاړي نشي پریشي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
شو د پرشدلو وروسته د یو ځل بیا د هنر ته راغلی دي. دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دی. موږ هیله دا ده چې دی د خپل مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا برکم موسیقي وکړي، نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي،
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې او موږ دوی تشویقوو او هیله لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنیو غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي.
دریا کی غم خورے نسل چی جالا اور وا چوین غم خورے نسل چی جالا اور وا چوین جڑ ملا سرگو گیلا مندی چسائلے تکڑے غم پورما باندھی راچین.
درنو اوریدن کو تاسی آزادی راڈیو اوریج پر مزنی سپو سر بیرے پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د حقونو په اړه معلومات ورکو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري. دا چې په افغانستان کې محتاجینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي، کومې ادارې په دې برخه کې مسؤلیت لري، او ولې محتاجینو ته د دې حقونه نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې محتاجینو ته څه ډول حقوق ورکول سوي دي.
کله چې معتاد په جامعه کې وجود ولري مجبور قوانین نه وي، مثلا د مسکرات او مخدرات قانون چې ده د دویم ماده په شپږم فقره کې معتاد تعریف کړی دی. ویل چې معتاد هغه څوک ده چې د مخدره مواد په مقرر ډول استفاده کوي، او په همدې خاطر د معتاد ځانګړې پاملرنه شوی. مثلا د تداوی په برخه ویلی شي معتاد باید تداوی وشي. مثلا د جزا په قانون کې، د جزا په کود کې، په دې کې د معتاد د جزایي برخه مثلا نشه لیکلی ده چې مثلا که یو روغ شخص مواد مخدر ځان سره انتقالوي د جزا لري، که تثبیت چې دا معتاد هغه جزانه معاف ده. او د معتاد کسان هم لکه روغ کسان خپل اساسي حقوق لري. مثلا یو ځوان معتاد داسې نه شي مثلا په مکتب کې په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه. بله مسله د کار حق ده. د افغانستان هر وګړي حق لري چې د کار زمینه برابر شي، که دولت ده که موسساته ده که هر ځای ده، باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نشي کار کولی. او بله موضوع د واده کولو حق ده. باید د دوی کورنۍ باید ثابت پاتې شي، د دوی کورنۍ ته باید تقویت وشي. خو متاسفانه موږ په ټولنه کې دا مسله نه ده. کله چې یو شخص معتاد شي، یا د ښځو کورنۍ او د خاوند کورنۍ ټولې کوشش کوي چې د کورنۍ برباد شي، یا مثلا طلاق رامنځته شي یا جلا کړي. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده.
د معتادینو د حقوقو په برخه کې کومې ادارې مکلفیت لري چې د دوی حقوقو ته پام ونیسي؟
په قوانینو کې داسې ځانګړی کړی نه ده. پالیسي ملي مبارزه به مواد مخدر چې ده، هر وزارت ته ځانګړې وظیفې ورکړی. مثلا وزارت تعلیم تربیت مشخص کړی ده چې څنګه مثلا دوی باید کوشش وکړي چې د ځوانانو ته د مواد مخدر لرې وساتي. همداسې وزارت صحت هم ته چې درنه وظیفه ده چې څنګه دوی معتاد راجستر کړي، څنګه معتاد تداوي کړي. بیا دین سربیره مثلا کمیسیون د حقوق بشر ده چې دوی ته وظیفه ورکړی ده چې د معتادینو نه حمایت وکړي، دوی ته مثلا د دې لپاره دادخواهي وکړي. او همداسې حج اوقاف ده چې ټولنه کې د ټولو د علماو په مساجد کې مکلف کړی ده چې د مواد مخدر په اضرار کې باید وغږیږي. تحصیلات عالي ده چې باید په پوهنتونونو کې ځوانان ته وهڅوي چې دوی د مواد مخدر په اضرار کې پوه شي. د عدلیې وزارت وظیفه دا ده چې مثلا قوانین جوړ کړي، او داسې قوانین جوړ کړي چې معتاد ملاتړ شي په اجتماع کې.
په ټولنه کې معتادین په سپکو نومونو یادیږي، آیا دا د معتادینو د حقوقو سپکاوی نه ده؟
افغانستان د قوانینو په رڼا کې توهین یا تحقیر د هر شخص منع ده. قوانین کې داسې خلک ته جزا پام کې نیول سوی ده چې باید سره له دې نه چې مضرورت غواړي باید جزا هم وویني. او بله دا ده چې دا د یو شخص د حقوقو او د دې د کرامت من حیث د انسان او د دې هغه انساني ارزښت ته سپکاوی ده.
په افغانستان کې د معتادینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي دي؟
متاسفانه داسې یو قانون په افغانستان کې نشته چې معتاد ته ځانګړې پاملرنه شوی وي. په نورو هیوادونو کې موږ مقایسه وکړو، مثلا په ایران کې یو قانون ده، مثلا د معتادینو د ملاتړ قانون. دا قانون سربیره چې معتاد ته مثلا جزایی برخو کې تاکید کړی ده، د معتاد د بیا رغونې او د معتاد د تداوی برخه کې د ټولنې رول، همداسې د دولتي رول کې ډېر پاملرنه سوی ده، همداسې د فامیل رول. دا یو جامع قانون ده چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو. همداسې په مخدره موادو قانون چې موږ لرو، په دې کې هم مثلا د قاچاقبرو سره مبارزه، د قاچاقو سره مبارزه، د اداراتو سره چې هغه ادارات نقش په دې کې شی ده، ډېر ترکیب شوی ده. او په اجتماعي ټولنیز برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او دا ضرورت ده چې جامع قانون، لکه څنګه چې موږ د ماشومانو جامع قانون لرو، د خزو لپاره مې د خزې ته تاوتریخوال لپاره یو قانون لرو، د معتادینو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي. په اوس وختو کې وزارت عدلیه د کورنۍ په قانون کې کار کوي. په دغه قانون کې هم ځای لري چې مثلا د یو کورنۍ د غلو مثلا که پلار یې که ماشوم یې که هر څوک ده، د دې تر حمایت لاندې باید یو فصل په قانون ته ځانګړی شي. کله چې قانون رامنځته شي، هر ارګان بې له کوم دلیل نه د تطبیق مسؤلیت لري.
ولی معتادینو ته د دوی حقوق نه ورکول کېږي، ستونزه چیرې ده؟
بدبختانه دا هم داسې چې موږ په اجتماع کې د معتادینو په وړاندې داسې یو منفي روحیه لرو. کله چې بس شروع کېږي، هغه څوک چې قانون لیکه، څوک چې قانون جوړوي، دوی هم د معتاد نه ملاتړ نه کوي او خپله هغه منفي روحیه چې په اجتماع کې درلودل هغه هلته هم لري. همداسې پارلمان چې دی، موږ تر اوسه د یو وکیل نه دی لیدلی چې معتادینو هغه مشکل د معتادینو ملاتړ یو ورځ غږ پورته کړی. موږ داسې یو مدني ټولنه نه درلود چې غږ پورته کړي. دوی باید ستونزه سربیره کې یو هماهنګي او همغږي کمیټه باید جوړه کړي تر څو چې جامع قوانین د دې په حق له جوړ شي، چې متاسفانه دونه کوي.
ډیر ځله خپل معتادین هم له قوانینو څخه سرغړونه کوي. پر دوی باندې قوانین څنګه عملي شي؟ په داسې حال کې چې قانون دوی ناروغان بولي.
موږ په قوانینو کې د معتاد مجرم او د یو روغ سړی مجرم ترمنځ هیڅ فرق نه ده. معتاد که کوم کار کوي، مثلا غلا کوي کله، یا مثلا په جومات کې بوټونه غلا کوي، یا مثلا یو چرګ غلا کوي، د کلي نه د جزا په ځای دوی ته باید تداوی ته وهڅول شي. دوی باید انتقال شي په شفاخانو کې. کله چې دوی مثلا روغ شو، که د دې جرم ډېر شدید دی، یا مثلا قتل دی، یا مثلا یو داسې جرم ده چې دوی ته جزا ضرورت ده، کله چې د روغ شو باید دوی ته جزا ورکړل شي. او دا معنا نه ورکوي چې مثلا یو سړی معتاد ده، هر کار چې زله غوښتل همداسې کوي. قانون دا ویلی ده چې مثلا هر څوک باید جزا وویني، باید اول تداوی وشي چې دا من حیث دی، یو روغ شخص باید محاکمه وشي. او بله مسله دا ده، یو ناروغ شخص، یو څوک چې مثلا هغه فکری کنټرول نه لري، دا څنګه د محاکمه په وړاندې ودرېږي او خپل حق دفاع وکړي؟ قوانین وایي چې څوک چې یو محکمې ته ځي، هغه باید دا توانایی ولري چې په محکمه او په تصامیم کې باید پوه شي چې محکمه د ما په مورید کې، د ما په باره کې څه تصمیم نیولی ده. په دې حال چې معتاد خپله مریض ده، د دې مغزه ډېر سم کار نه کوي، د خپل ځان باندې هیڅ کنټرول نه لري، او دا څنګه پوه شي چې محکمه به ما په حق له څه ویلی ده؟ باید اول دا روغ شي، او کله چې دا روغ شو، بعد له دې باید د محکمه وشي.
د معتادینو د حقونو په اړه مو له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2:00 مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی. د پکتیا ویلات 50 کلن وحید الله له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې پخوا عسکري سایه منصب او د ټانکونو مستری و، خو کله چې په نشو اخته سو نو دولت له وظیفې څخه لیرې کړ. دی وایي چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده، خو د نشو له امله یوازې په 1,00,000 افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې وحید الله څنګه نشو ته مخه کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
کس په کار مې د مسافدارو ما ټانک سوما او عام انجینیر د ټانګو یم او سوي ټانک ز په خو دروم. یو ورور مې وو دای نه شکواله په کور کې وهله وهله ز ډېر ډېر خو شو مالې دا خو څوک نه وهي ته ولې دا کار کوي؟ بیا چې کوي نو خو دې باندې وکا. بل ورځ ورته کې نه سم چې یو دود راک نه مکا 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 خو یو دود راک. بل دود مې ورته دا دریم دود مې چې واخستله ماته هم خوان راک. ریسته په می شروع کړم نو سیاسره ته ډیر وزور وکړ. خپل سیاسره می چې خدای ته وګوره دا کار مکه بس پټ پټ می دا عمل شو. پوډر شیشه خطرناک نشي، یما په بدن داسې تاثیر کړی و چې اګنوم د خدای د غوخه بيخي لاړو اسکلیټ رانه جوړ کړو. کاټا لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نشو. ما شخصي کور د لوداغه می په دا بيقلتوب کې 1,00,000 روپۍ باندې خرج کړ. 1,00,000 روپۍ باندې څو کور ور کړی، دوه کوټي او یو داله زګه. خدای قسم ده چې دا سبایم هم جړلی، دا لور میادیږي، دا زوی میادیږي. ډیر وخت به مې نشه پوکته په نادر خان کې کوله. بیا لاړم پولیس سوختی ته، بیا 8 میاشتې مې پولیس سوختی کې تېره کړه. د قلای احمد خان ورته وایي یو سړی ورور اختتاب شوی و، دلته یو بل سړی راته ویلي چې والا پلانکی بیچاره قصاب ورور یې اختطاف شوی ده. د هغې د سړي د خولې نه ما خبره ځان ته جذب کړه. لاړم دې سړي ته کېناستم، قصاب مې پیدا کړه په هغه منطقه کې. ملک کاکا، ورور دې پلانکی نه نمېږي؟ وایي نمېږي. ته څه پېژنې؟ ما خو د بل سړي نه اورېدلی. وایي مال زه پېژنم، هلته هغه اختطافچیانو سره ما ورور اشپز ده. د دې بې عقلتوب ته وګوره، خو په ځان نه پوهېږم، خو په ډار پیدا شي. وایي ښه څه خدمت، مالې پیسې راکړه چې نن موټرسایکل اخلم، ستا ورور زه بچوم د هغې نه. او خبر نه یم چې هغه منجر په قتل ده. هغه هم اختطاف شوی ده، هم قاتل شوی ده بیچاره. وایي څه ضرورت لري مالې 15,000 روپۍ راکړه؟ وایي دا 14,000 واخله. دا 14,000 مې واخیسته صاحب، راغلم یو موټرسایکل مې واخیست، نور بس خپل نشې مې کولې. هفته تېره شوه، بله هفته تېره شوه، بله هفته کې په ارزان قیمت ته روان یم. نو دغه د کاټیناو د تپې سر کې ولاړ یم چې یاودم، وایي شورونو خولې څلور ایلاپ سره راته ودرېدل. هغه سړی لیدلی وم، ریاستي امنیت ته تلیفون کړی ده. رایه وستلم نواد کې وم، د نواد نه ریاستي سي ته بوتلم، ریاستي سي نه صاحب ریاستي چل ته راوستلم. هلته چې مستنطق د ما نه تپوس کوله، هلته به د خلکو نه تپوس کوله د ما په منطقې دا سړی څه کاره تېر شوی. دومره شی راکه پیدا نه کړه، پلیپکاري راته ولیکل. زه وایي کاکا اته میاشتې ډېر تېرې کړې، خو دا کار نور ولی کې دغه د ما پلیپکاري تالی کړی ده. خدای مهربان ده چې قاضي ته ورغلم، مالی صاحب زه خو عملي وم، دا بد مې کړی ده. بیا قاضي نهه میاشتې وکړل، یعنی اته میاشتې ډېر تېر کړی، دغه یو میاشتې بله تېر کړه. هغه بیا پولیس چخې ته وړل، زوی مې راغی، ما زمانت وکړل، زندانه یې خوشې کړلم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان د پارلمان د یوه وکیل موټر دروي او تلاشي کوي. کله چې د موټر په دننه کې ګوري، نو سخت حیرانېږي. دا چې پولیس ولې حیران شول، په موټر کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
الکه د موټر دروازه خلاصه کا.
خیرات خو به وی قومندان صاحب؟
موټر تلاشی کوم.
قومندان صاحب، تاسو حق نه لرئ چې دا موټر تلاشی کړئ.
ولې حق نه لرو؟
تاسو پوهیږئ چې دا د چا موټر دی؟
د چا موټر دی؟
دا د وکیل صاحب موټر دی. ها، دا یې کار دی، وای ګوره.
دا چا موټر چې وی موږ یې تلاشی کوو؟
قومندان صاحب، ما درته وویل چې دا د وکیل صاحب موټر دی.
ته څوک یې چې ماته وای دا موټر ما تلاشی کوه؟
زه د وکیل صاحب زویم.
نو ته خو به وکیل نه یې، راکته شه چې موږ موټر تلاشی کوو، که نه په زور دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دا دی تلاشی کوي. خو څه شی پکې نشته قومندان صاحب؟
په دې کچوړو کې څه شی دي؟
دا د کور سودا ده قومندان صاحب.
ودرېږه چې زه وګورم.
ما خو درته وویل چې د کور سودا ده، بل څه نشته.
په دې پلاستیکي کچوړو کې څه شی دي؟
دا مالګه ده قومندان صاحب.
دا مالګه ده؟ ته خو خپله ناپوه یې، په پولیسو دې هم د ناپوهانو ګمان کړی دی.
قومندان صاحب، زه پوه نه شوم.
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې مالګه ده.
څه شی؟ هیروین؟ ما خو مالګه رانیولې.
چمشه، بې ځایه خبرې مه کوه. د پارلمان په موټر کې د نشه یي موادو قاچاق کوي، بیا وایي چې مالګه ده. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
قومندان صاحب،
بس ده، خوله دې بنده کړه. اجمله!
بله قومندان صاحب.
راشه، د دې سړي لاسونه ور وتړه او موټر یې تر کاشکې چې قومندانۍ ته بوزو.
پر دواړه سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب، ما خوشی کوي. ما ته مې پلار ویل چې دا موټر کور ته بوزه. زه نور په هېڅ هم نه یم خبر.
ته اوس درځه، ستا د پلار سره به یې وروسته ګورو.
رازا،
السلام علیکم سارنوال صاحب.
وعلیکم السلام. رازی پر دغه چوکۍ کېنی.
زه د پارلمان وکیل حاجی سمت خان یم.
ښه، خوشاله شوم. ښه وکیل صاحب، مهرباني وکړئ، څنګه راغلی یاست؟
سارنوال صاحب، خبره دا ده چې زما زوی پولیسو نیولی، دوسیه یې تاسو ته راستول شوې ده.
ستا زوی څه نومېږي؟
کبیر نومېږي.
ښه، کبیر. هغه کبیر خو به نه یې چې د پارلمان په موټر کې د هیروینو قاچاق کوه او پولیسو نیولی دی.
سارنوال صاحب، تاسې څه وایا؟ زه د پارلمان وکیل یم او ته د قاچاقو تور راپورې تړي.
اوس ته نیول شوی که د زوی نیول شوی دی؟
نه، زوی مې نیول شوی دی.
نو زوی خو به د پارلمان وکیل نه یې؟
نه، زوی مې د پارلمان وکیل نه دی. زما مطلب دا دی چې زما زوی را خوشی کوي.
وکیل صاحب، تاسې څه وایاست؟ څنګه یې در خوشی کو؟ ستا زوی له نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
سارنوال صاحب، داسې خوشې خبرې دي. زما زوی د نشه یي موادو قاچاق نه کوي.
کوي یې؟ ستا زوی د نشه یي موادو قاچاق کوي. موږ لاس په لاس په موټر کې هیروین ورسره ونیول او ستا زوی هم خپل جرم منلی دی.
سارنوال صاحب، زه د پارلمان وکیل یم. زما د زوی بندي کول دومره اسانه کار نه دی. زه به یې خامخا درنه را خوشې کوم او تا ته به هم سزا درکوم.
ته ماته اختار راکوې؟
اختار یې بولې که هر شی بولې.
ستا د زوی دوسیه بشپړه شوې ده. په څو ورځو کې محکمې ته ځي. او بله خبره دا ده چې ستا څخه به هم تحقیق کیږي.
زما څخه به ولې تحقیق کیږي؟
ته دې له زوی سره په جرم کې شریک یې.
زه ولې په جرم کې ورسره شریک یم؟
هیروین ستا په موټر کې نیول شوی دی. موږ تحقیقات کوو چې هیروین هم ستا دی که یوازې موټر ستا دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرائیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.